امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خبرون لنډیز د خصوصو سیدونکو وای ان په خار کې د بمونو د چاودونو نه پتنګ شوی دی. برتانوی استخباراتو شپږ 50 کسان د کمپیوټري حملو په شک نیولې دي او په المغرب کې د لیبیا د مخالف او سیاسي ډلو ترمن د سولې خبرې روانې دي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه در واورو او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو ته چې سید سلیمان شاه به در واوروي.
د افغانستان د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د بشري حقوقو په نړیوالې مؤسسې هیومن رائټس واچ باندې له دې قبله اعتراض کړی دی چې په خپل وروستي رپورټ کې د افغانستان د حکومت پر اتو لوړ پوړو چارواکو باندې د جرمونو د ارتکاب تورونه لګولي وو. صلاح الدین ربانی د جمعې په ورځ د بشري حقوقو د دغه نړیوالې مؤسسې نه غوښتل چې نه دې پرېږدي چې ځینې خلک دغه سازمان نه غلطه ګټه پورته کړي. ښاغلي ربانی ویل چې په دې رپورټ کې د افغانستان یو شمېر پېژندل شوي شخصیتونه په نښه شوي دي. هغه په خاص ډول د بلخ د والي عطا محمد نور نکلکا دفاع وکړه. د هیومن رایټس واچ په رپورټ کې ویل شوی دی چې ځینو قدرتمندو اشخاصو افغانستان ته د متحده ایالاتو د نظامي ورتګ سره سم ځانونه قوي کړل او ډېر ظلمونه یې وکړل چې تر اوسه پورې ورنه چا پوښتنه نه ده کړې. د خوست د ښار اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ښار کې دننه او شاوخوا سیمو کې د بمونو چاودنې ډېرې زیاتې شوې دي چې پر ورځني کاروبار د منفي تاثیراتو تر څنګ خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو پخواني مرستیال محمد کریم خلیلي وویل په دې اړه باوري معلومات دي. تېره اونۍ چې د کابل قندهار په لویه لاره د یو سرویس موټر مسافرین د وسلوالو یوې ډلې راښکته کړي او د زابل د نوبهار ولسوالۍ ته وړي د جمعې تر سهاره پورې ژوندي وو. د سرویس مسافرین د هود په څلورمه د زابل د ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د ناپېژندل شوو وسلوالو لخوا راښکته شوي وو. کریم خلیلی چې په کابل کې د جمعې پرس په غونډه کې د وحدت اسلامي د ګوند وژل شوی پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د شلم تلین په مناسبت په یوه غونډه کې وینا کوله، د حکومت نه په کلکه وغوښتل چې تختول شو مسافرانو د خوشي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم چې د غونډې ته وینا وکړه د برمته شوو خلکو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږ د واشنگټن نوري. د ننګرهار ته پوهنتون محصلین او استادان په دغه پوهنتون کې د یو لړ وروستیو او سیاسي فعالیتونو قبله شکایت کوي. د ننګرهار د پوهنتون د څو پوهنځیو پر دیوالونو د دولت د مخالف وسلوالو په ملاتړ شعارونه لیکل شوي دي. د پوهنتون په انګړ کې دننه پولیس دوه امنیتي پوستې لري، خو دغه پوستو په 100 مترۍ کې په ځینو ودانیو باندې د اسلامي دولت د ډلې سمبولونه لګول شوي دي. د پوهنتون محصلین وایي اکثره وخت د بېلابېلو مسایلو په ځای احتجاجونه کېږي او د اسلامي حزب، طالبانو او نورو ډلو جنډې له ځان سره ځینې محصلین وړي. د برېټانیا پولیسو یو 30 کلن ځوان په دې شک نیولی دی چې پروسږ کال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان په کمپیوټري سیستم باندې په حمله کې لاس لره. د برېټانیا د ملي جرایمو ادارې NCA د جمعې په ورځ په یوې خپرې شوې بیانیې کې وویل چې د شکلاندې نیول شوی ځوان د هغو 50 کسانو په جمله کې شامل وو چې په کمپیوټري بریدونو کې د لاس لرلو ګمان پرې کېده. ویل کېږي چې دغه سړی د پینټاګن هغو 4000 کمپیوټرونو او الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی حاصل کړی چې په خارج کې ورنه پټنګ د دفاع وزارت د خپلو منصوبینو سره د تماسونو او پیغامونو لپاره استفاده کوي او تقریبا د 100 حکومتي افرادو په باب پټ معلومات راټول کړي وو. د برېټانیا استخبارات وایي چې د امریکا د FBI د ادارې له مامورانو سره یو ځای په دې کار کوي چې د سایبر سیکیورټي یا د کمپیوټرونو د امنیت د ساتلو په اړه لازمی لارې چارې ولټي. تیره میا جمهور رئیس اوباما هم یو فرمان صادر کړ چې امریکایي شرکتونو ته هدایت وکړ چې ول بل سره باید پټ معلومات شریک کړي ترڅو په مؤثره توګه د سایبر سیکیورټي په اړه اقدامات وشي. د روسي د حکومت یو مخالف مشر الکسی نوالنی چې پولیسو نیولې او په 15 ورځو حبس محکوم شو د جمعې په ورځ له محبس نه خوشې شو. الکسی نیوالنی د مسکو پولیسو په دې تورن کړو چې د ښار د زیر زمینی اورګاډي په سټیشن کې د حکومت د مخالفانو د مظاهرې لپاره شبنامې خپرې کړې وې. کله چې له محبس نه راووت نو خبرې اعلان ته ویل زمنګ دریز به هرگز بدل نشي او نه بل خپل کوششونو نه لاس واخلو. د حکومت فشار به هم اسا غزه را باندې ونه کی او د ټیریریزم کوم پیښه چې په مسکو کې هر چا کړي خپل هدف ته رسیدلی نشي. نظر ډارول شویم او نظم انډیوالان ډاریږي. الکسی نیوالنی ویل غواړي چې د روسیې د حکومت د یو مخالف مشر بوریس نیمتسوف د قبر د لیدو لپاره حاضرې ته ولاړ شي. نیمتسوف چې د جمهور رئیس پوتین سره سخت مخالف و په مسکو کې یو نامعلوم وسلوال څو ډزې وویشت او مړې کړ. له نایجیریا نه را رسیدلي رپورټونه وایي چې د بوکو حرام وسلوال لګیا دي د جوزه په ښارګوټي کې راټولېږي او له نورو سیمو نه ورته هم وسلوال جنګیالي را روان دي. د نایجیریا استخباراتو امریکا غږ ته وویل چې وسلوال جنګیالي کوښښ کوي چې د حکومتي قواو د احتمالي حملې په مقابل کې خپل دفاع پیاوړی کړي. جوزه چې د بوکو حرام یو مهم مرکز دی د بورنو ایالت له مرکز میډیګوري نه تقریبا 115 کیلومتره لرې پروت دی او ویل کېږي چې د نایجیریا پوسټ پرې د وی غټ حمله لپاره آمادګی نیسي. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د نړۍ خبرونه ته دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې په المغرب کې د لیبیا د مخالفو سیاسي ډلو د اساسو ترمنځ روغې جوړې کوم مذاکرات چې پیل شوې دي د جمعې په ورځ دویم ورځ وه. د المغرب دولتي اژانس د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له قوله رپورت ورکړی باور لري چې موافقه امکان لري. د ملګرو ملتونو استازي برناردینو لیون خبري اعلان ته ویل که هم چې د دې باب ډیر خوشبین نه دي مګر له دواړو خواو سره دا احساس پیدا شوی دی چې دروغ جوړي او موافقه باید وشي. نوموړي ویل څومره چې اوس په لیبیا کې د سولې امکانات را پیدا شوي دي هغومره د تیرو څو میاشتو په موده کې نه و. لیبیا چې د تیلو ډېرې غټې زیرمې لري او دوه متضاد حکومتونه پکې فعال دي هر یوې کوشش کوي چې خپل کنټرول پرې قائم کړي. د لیبیا د تیلو دولتي شرکت د امنیتي وجوهاتو له امله تقریبا 11 څاګانې تړلې دي. په روانه هفته کې وسلوالو د تیلو دوه غټې څاګانې ونیولې وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې د معمر القذافي حکومت رانسکور شو او وژل شو. تر اوسه پورې به لیبیا کې قراري نه ده راغلې او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د قدرت د نیولو په سر خونړۍ جګړې روان دي. په پایتخت ترابلس باندې د اسلام پالو کنټرول دی او په ختیځ کې د هغو د مخالفانو کنټرول دی چې لویدیځ قدرتونه دغه هیواد د قانوني او مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني. په لیبیا کې دوه متضاد پارلمانونه فعالیت کوي. د فلسطین د ازادۍ سازمان الفتح پر جمهور رئیس محمود عباس باندې پرون غو وکړ چې د اسرائیل سره امنیتي همکاري پای ته ورسي. اسرائیل د فلسطین ادارې نه د خپل غش د خستو په خاطر د هغو پیسو لیګل ماتل کړي دي چې په اشغالي سیمو کې له فلسطینیانو نه په مالیجاتو کې راټولوي او بیا د فلسطین ادارې ته د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره لیږي. د فلسطین جمهور رئیس لا تر اوسه پورې د فلسطین د ازادۍ سازمان د پیشنهاد د عملي کولو په حق لا څه نه دی ویلي او نو اسرائیل په دې ارتباط کومه تبصره کړې ده. د جنوبي کوریا پولیس وایي چې د شمالي کوریا او هغه سړي ترمنځ احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کوي چې د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې د امریکا په سفیر باندې وړه مورز د چاقو په وسیله حمله وکړه او په مټ او مخې زخمي کړ. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې 55 کلن کیم کی جانګ د امریکا په سفیر باندې د قاتلانه حمله نیت لري. حمله کوونکي د جمعې پر ورځ ویل چې هغه ته د شمالي کوریا لخوا هیڅ ډول لارښوونه نه وه شوې. خو د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس دغه برید د امریکا او جنوبي کوریا د پوځونو ترمنځ د نظامي مانورو په خلاف د خلکو د مخالفت د څرګندولو یو عادلانه او منصفانه طریقه وبلله. له بلې خوا د سیول د پولیسو قوماندان وایي چې حمله کوونکي د 1999 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ وزل شمالي کوریا ته سفر کړی وو. او د پنچ او په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې د پنځشنبه پر ورځ د اشوریانو د دورې په یو تاریخي ښار نمرود کې تاریخي آثار د بلډزرونو په وسیله مات او تباه کړي دي. د عراق د تاریخي آثار یو متخصص عبدالامیر حمدانی د فرانسې خبري ایجنس ایجنسی فرانس پرس ته وویل چې موږ دا تمه نه درلوده چې اسلامي دولت به دغه شان کارونه وکړي، خو داسې ښکاري چې پلان یې دی چې د عراق ټول تاریخي آثار یو په بل پسې محوه او نابود کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د خبرونو وروسته به راپورټونه راوخلو. د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی دوهم مرستیال وایي چې د کابل کندهار په لاره تختول شوي هزاره مسافر پرون سهار پورې ان ژوندي وو. پام کړئ دې رپورټ ته چې زمونږ خبریال اکرم شینواری له کابل نه را لېږلې.
محمد کریم خلیلی وایي چې معلوماتي ترلاسه کړي چې هغه تختول شوي مسافر چې تیره اونۍ د کابل کندهار په لویه لاره زابل ولایت په اوږدو کې د وسلوالو یوې ډلې لخوا یو بس موټر نه درښکته کېدو وروسته د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ ته وړل شوي، د جمعې د ورځې تر نن سهاره ژوندي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني دوهم مرستیال او د وحدت اسلامي د ګوند مشر په یوه لویه غونډه کې چې نن په کابل کې د وحدت اسلامي د ګوند د پخواني مشر استاد عبدالعلي مزاري د شلم تلین په مناسبه جوړه شوې وه خبرې کولې. د افغانستان حکومت نه پکلکه وغوښتل چې تختول شو مسافرو د خلاصون لپاره جدي اقدامات وکړي. په دغه غونډه کې د وحدت اسلامي د ګوند زورګونو پلویانو ملاتړو د ګډون سربیره د افغانستان پخواني جمهور رئیس حمید کرزي، د ملي یووالي د حکومت یو شمېر چارواکو او یو شمېر سیاسي ډلو او ګوندونو مشرانو هم برخه اخیستې وه. کریم خلیلی په داسې حال کې چې د مسافرو د خلاصون لپاره د افغان حکومت او جنوبي ولایتونو کې د قومي مشرانو او مخورو د روانو هڅونه مننه وکړه، وویل چې د یرغمل شو مسافرو خپل خپلوان کورونو ته د هغوی ستنېدو په بې صبرۍ انتظار وباسي.
باز هم تاکید میکنم برادران و خواهران عزیز که همین صبح من اطلاع یافتم.
خغلی خلیلی ویل گران و خویند اورون و زبی هم تینگار کم چی هم دانن سهر می معلومات ترلاسه کرد چی اشمیر مخور ده هلمند زابل و کندهار علمان هسته کوی چی دقیقه یرغمل شوی مسافر روغ و جور خپل کورانیو تا ستانه کلی. ده کپ پسالورما تا مسافر ده زابل ده شاجوی پولسوالی که ده ناپیجندل شو وسلوالو لخوا ده بس موتور نخکتا او بیا ده نوبهار ولسوالی تا و تختول شد. په کابل کې جوړې شوې غونډې ته نور ویناوالو هم مسافرو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي دغه مسافرو د خوشحالۍ غږ وکړ.
بیایید همه ما به یک صدا با اونهایی که کار کردن بگیم که
خغلی کردی ویل راځئ موږ ټول په یوه خوله هغوی ته چې دا کار یې کړی ووایو چې ستاسو دغه کار د انساني اخلاقو او بشري قوانینو په خلاف دی. پرېږدئ چې دغه مسافر خپلو کورنیو ته لاړ شي او که نه تاریخ به ستاسو دا کړنه هېره نه کړي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش ویل چې افغان حکومت د تختول شو مسافرو د خلاصون لپاره د ټولو ممکنه لارو چارو نه کار اخلي.
حکومت تا کنون در این رابطه بر اساس وظیفه قانونی خود یعنی حفظ جان و امنیت
خغلی دانشویل تر اوسه حکومت په دې برخه کې د خپل قانوني وظیفې له مخې یعنی د هیواد د اوسیدونکو د ځان او امنیت ساتل او د هر ډول ممکن لارې کار اخیستی دی. چې ښه بیلګهیي په زابل کې د افغانستان د قهرمانو امنیتي ځواکونو عملیات دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دې غونډې ته په خپل ویډیویي پیغام کې د یو د شرغمل شو مسافرو د سرنوشت په باب سنو ویلي، خو د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند د خوندیتوب دپاره یې د وسلې د استعمالولو یادونه کړې ده.
زندګي هر هموطن ما برای ما ارزش حیات دارد.
جمهوری زغلی په دغه پیغام کې ویل د هر هیوادوال ژوند زموږ لپاره حیاتي ارزښت لري او موږ به د هر بیګنا افغان د ژوند ساتلو لپاره د کوی د مشروع کارولو نه ډډه ونکړو. طالبانو د زابل په ولایت کې د تختول شو مسافرو په پیښه کې خپل لاس لرل په کلکه رد کړی دي. طالبانو یو ویان کاری حسوب احمدی کابل کې رسنیو ته په استولي یو پیغام کې ویلي چې دوی د دغه پیښې د پلټنې لپاره یو پلاوی ګمارلی و چې دغه پلاوی پلټنې ښیي چې دا کسان د طالبانو لخوا نه دي یرغمل شوي. خو په دغه بیان کې طالبانو دا نه دي ویلي چې دا کسان چا یرغمل کړي دي. طالبانو دا بیان وایي چې اسلامي امارت لازم بولي چې هیوادوالو ته اعلان وکړي چې دغه تختونه په اسلامي امارت پورې هیڅ اړه نه لري. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند هر کال د عبدالعلي مزاري کلین د لمانځو لپاره په کابل کې غونډې جوړوي چې تر ډیره په دغه سي غونډو کې د دغه ګوند د چارواکو لخوا د افغانستان د مسلو په باب د ګوند دریځ هم اعلانېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس به دا بل رپورټ راوخلو. د خوست ښار اوسیدونکو نه وایي چې په دې وروستیو وختو کې په ښار او شاوخوا سیمو کې به می چاودنو زور اخیستی دی. دوی زیاتوي چې چاودنو پر ورځني کاروبار د منفي تاثیراتو تر څنګ خلک له یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې له خوست دا رپورټ رالیږلی دی.
دا په خوستار کې پیو موټر کې د مقناطیسي بم تر چاودنې وروسته د خلکو شور ما شور دی. د چاودنې لامل موټر اور واخی سو خلکو د پیښې له ځایه د ځان ژغورنې لپاره یوې او بلې خوا منډې وهلې. د ښاریانو په خبره په دې وروستیو دوه اله درې میاشتو کې په ښار او شاوخوا سیمو کې د مقناطیسي او سړک غاړو بمی چاودنو ګراف لوړ شوی او په هرو دوو یا درې ورځو کې د څوپر لپسې بمی چاودنو غږونه اورېدل کېږي. که څه هم دغو بمی چاودنو ډېر کم ځنې تلفات له ځان سره لرلی، خو خلک وایي چې دوی په زړونو کې یو ډول ویره خپره کړې، پر ذهنونو او ورځني کاروباري منفي تاثیرات کړي دي.
جمعہ فتوا درے ورد ورد صاف ڈور گو یہ می در نو دل جمی بکور تو روک تو مڑ بو تو ترا کم
نو می احمد اللہ دای دا 14 نو د خلق په ژوند باندې ډیر بعد اغیز لري. خلق کاروبار ته ځل نه شي خلق ولای او خلق چې کله بزور تر سیم یو رقم تشویش د خپل ځان په خاطر او د خپل مال په خاطر ور سره موجود وي.
د ځینو امنیتي سرچینو په وینا زیاتره وخت امنیتي ځواکونه، ملکي دولتي مامورین او حتی ځینې وخت نور خلک د دغو بمی چاودنو هدف ګرځي. امبولانسونه هم په چټکۍ سره د چاودنو ځای ته رسول کیږي. رحیم د خوستکار په ختیځ څنډه کې د موټرو د پرزو د خرڅلاو دوکان لري. څو ورځې مخکې د هغه دوکان مخې ته د یوه دولتي مامور په کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی بم وچاودید. رحیم امریکا غږ ته وویل چې له هماغې ورځې راهیسې له یو ډول رواني ستونزې سره مخ شوی او د شپې لخوا ډارونکې خوبونه ویني. هغه په دې برخه کې پولیس مسؤل ګڼي.
دا بل ورځ یو کورلا موټر و، هغه کې یو چاودنه وشوله، مقناطیسي بم و. زه دلته موجود وم چې دا د مکا وشوله. دا بم چې خلاص ته مونږ د هر وخت پوره ویره کې وو. سړی چې الموس بې خوب یو لی آرام کې یش ګزه په هغه ساعت بم خلاصېږي. ذهني ستونزه ډېره جوړه کړې ده.
کسا هم په مجموع کې د خوست ولایت امنیتي وضعیت ښه بلل کېږي، خو د خلکو اندېښنه دا ده چې که په ښار کې د بمی چاودنو مخه ونه نیول شي، ممکن د امنیت پر وړاندې ستر او جدي ګواښ رامنځته کړي. په عین حال کې د ولایت د پولیسو مقامات هم په دې وروستیو وختونو کې په خوست ښار کې د ځینو بمی چاودنو پخلی کوي، مګر وایي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي. د خوست امنی قومندان ملپاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته داسې وویل:
هغه ریموټ شوي انفجاري مواد یا ماینونه په ځینو نقطو کې چې موقع ورته پیدا شي دوی ځای په ځای کوي. خو ټولو خوست میشتو ته ډاډ ورکوم، من هیڅ دی یو عسکر د وطن، من هیڅ دی یو امنیتي مسؤول د خوست، چې نور به هم د خپل خلکو د خپل وطن د امنیت ټینګولو کې زیار وباسي، زیار وباسي. هغه وړې وړې پیښې مخنیوی به هم مونږ په تدریجي ډول کوو او کړی هم ده.
په همدې ترڅ کې وروستۍ بمی چاودنه درې ورځې مخکې په خوست ښار کې د اطلاعات او فرهنګ د رئیس پر موټر وشوه. په خپل رئیس له چاودنې روغ ووت، خو دوه ملکیان یې ټپیان کړل. څېړونکي په دې باور دي چې امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول پولیس هله د بمی چاودنه په مخنیوي کې تر ډیره بریده برلاسه کیدی شي، چې ښار ته د ټولو ننوتونکو لارو جدي څارنه وکړي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د دې ساعت څو مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې د اشوریانو د دورې په یو تاریخي ښار نمرود کې تاریخي آثار د بلډوزرونو په وسیله مات او تباه کړي دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په ضد د عراقي قواو، شیعه او کوردي ملیشو د لخوا د عراق د تکریت د ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي، په دغه جنګ کې د ایران د رول او نقش په باب یو لړ اندېښنې راپیدا شوي دي. یوه اندېښنه دا ده چې د شیعګانو او اهل سنت ترمنځ به په عراق کې نفاق نور هم زیات شي. او بل دادا چې د سعودي عربستان خارجه وزیر سعود الفیصل د پنځشنبه په ورځ باندې خبرداري ورکړ چې ایران د روان جنگ نه په استفاده د منځنی ختیځ د نیول لپاره تکل کړی دی او غواړي چې په عراق کې خپل کنټرول او نفوذ پراخ کړي. او د هند پولیس وای چې په زرګونو خلکو د جمعې په ورځ د ناګالند ایالت د دیماپور په ښارګوټي کې په مابس حمله وکړه او یو 15 کلن قیدی له مابس نه راوست او په وهلو وهلو مړ کړ چې پر یوې ښځې باندې د جنسي تور تیری په تور باندې نیول شوی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوړو. د امریکا متحده ایالاتو په 10 ایالتونو کې برسیره پر پخوانیو پرتو واورو نورې سختې واورې ورېدلې دي. زیاتره امریکایان چې د واورو د پاکولو، د یخ د ماتولو، ترافیکي پیښو او د پروازونو ځنډولو ستړي کړي دي، نو وایي هیله مندي چې د ژمي د ژمي موسم به دا وروستی واورین طوفان وي. زلاتیکا هوک راپور را لیږلی دی چې خلیل خان به خلاصه درته واوروي.
د واورې نوي طوفان د امریکا په پلازمینه کې فدرالي دفترونه، ښوونځي او د ټکساس او نیو انګلند په ایالتونو کې د چهارشنبه په ورځ ښوونځي وتړلې. ماشومانو او ځوانانو په واشنگتن کې د رخصتۍ ورځ د ژمو لوبو په کتلو او کولو تیر کړه، خو د ښار په ځینو برخو کې بیا دغه سي ډول فرصتونه محدود ول. د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د پولیسو یو افسر د واورې د ښویدو یو لوبه کوونکي ته وویل: غرمه مو په خیر، څنګه ستاسو؟ تاسو خبر یاست چې په فدرالي قانونو کې راغلي چې د پلازمینې په پارکونو او میدانونو کې د خوندیتوب او د چې ملکیتونو ته تاوان ونه رسیږي د واورې د ښویدو لوبې منع دي. ټیم کرپ چې د واشنگتن د کیپیټل هیل یو اوسیدونکی دی وایي: فدرالي پولیسو موږ ته ویلي چې موږ دلته د واورې د ښویدو لوبې نشو کولی او موږ غواړو چې دغه لوبې وکړو، خو د بده مرغه اوس یې نشو کولی. خواوري یوازې لوبي کول لزانه نه دی راوړي، په سړکونو کې د ترافیکي پیښو سبب هم ګرځېدلی او ځینې موټران بیا په لارو کې بند پاده کړی دي. شاوخوا 4000 پروازونه د چهارشنبه په ورځ لغوه شول او د ډیلټا هوایي شرکت ترتکه د نیویارک په لاګوارډیا هوایي ډګر کې د ښکته کېدو پر مهال وشويده او د هوایي ډګر شاوخوا را توسيوي جالي سره ټکر وکړ. د نیویارک او نیوجرسي د هوایي بندرونو د چارو یو مسول پیټرک روهي وايي:
aircraft was carrying 127 passengers and 5 crew members. Happily there are only minor
پالوتګی کې یو سربوښت مسافر او 15 د عملی کسان سپارول. خوشا خبر دا ده چې یوازې معمولی زخمونه مسافر ته راپورته شوی دي او اوس مهال موږ په دې خبر یو چې یوازې 2 کسان روغتون ته انتقال شوی دي او د غشمیر کې د سی بدل سي. د غیر عادي اوږد د ژمي موسم کاروبارونو ته هم تاوان اړولې دي چې موسم د خرابې له کبله بند پاتې شوی دي. خود هاروارد هغه دوکانونه چې مالګي او بیلچې خرڅولې دا غوي کاروبار بیا ډیر ښه شوی دی. په نیویارک کې د هوم امپروومنت په نامه مغازې مالک ټیم ټامس وای: زله څلويشت کلونو څخه دا کاروبار کوم او زه هیڅ کله هم د ژمي په منځ کې دومره زیات مصرف نه یم پاتې شوی. خو ځینې کسان به د ژمي او د واورو د موسم وروسته هم ډیر پیسې جوړوي. د کورونو او جایدادونو مالکان چې د درنو واورو د ورېدو له کبله کم تاوانونه ګاللي دي دا غو ترمیم بکوي. په تنسي ایالت کې د هالیوډ فرنیچر په نامه د یو دکان مالک بن ګری وای: لکه څنګه چې د نورو پر شان زما واوره او یخنی نه خوشیږي، خو دا زموږ د کاروبار لپاره بیا ښه خبر دی. زیاتره امریکایان د دې ویر لري چې اصل تاوانونه لا راتلونکي دي. کله چې د تودوخې درجه لوړه سي نو واورې به ویلې سي او سیلابونه به راځي. په ځینو سیمو کې د سیلابونو راتګ مخکې د عالمي خپل پیل شوی دی. د پنسلوانیا ایالت یو اوسیدونکی شان هافل وای: امکان لري چې نن شپه به خورا زیاته خراب وي. دا به د اټکل اداره وای دا د دې ژمي د موسم اخیرنی واوري وي او راتلونکي اونۍ به د سپرلي پر شان موسم ولري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.
درنو اوریدونکو، اوس په دا راپورټ راوخلو. کیمرون د هغو خلکو د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړوي چې بوکو حرام افراطي ډلې بې کوره کړي دي. د امریکا غږ خبریال موکي ایدو بین کیند زیکا په دې باره کې یو رپورټ را لګلې ده چې دا دی وابه ورو د کیمرون د لری پرته شمالي سمي گورنر ميدي اجياوا باکاري واي یو سلو اویا خونځي ونه د بوکو حرام جنگيالي ماشومان به خونځي وکړل. دغه خونځي د نایجیریا د سرحد سره نږدې پراته دي. د واي د کیمرون محفوظ سمي ازات اوس د کوونکو ته نور ازین شور کوله د ټولګي وو د بیت الخلاګانو او لیلو د جوړولو قرارداد کړی دی.
لز اپراتور اکونومیک کی اون ان کریډیبیلټی پور کو تر راپیدمان دانز ان دلی د 40 جور کیل پیس کنستریر
د وای قراردادونه د باوري سوداګرو سره کړی دی چې دوی په څلوخت ورځو کې دغه کار بشپړ کول شي نو ماشومان بیرته خونځي ته تلل شي. د نیګي فونچا په نامو سوداګر چې د برېښنا سره یو ځای دغه خونځي او ته مواد برابروي وای مد د دوی وو د کار لپاره اسانتیاوي برابرې کړې دي.
یوس کاټ سدواندې دي ټول فوي سازرون فای et après une autre semaine le poteau sera
de way دوی اپارون د چمې په ورځ په کار پیل وکړه. د برېښنا کیبلونه او ستنې د کار ځایونو ته انتقال کړي او د فکر کوي چې په درو افتو کې به اویا فیصد کار تمام شي. حکومت لا په خوا په ټاکلو مرکزونو کې په ځای په ځای کړي دي. د کیمرون د لری پرتی شمالي سیمې د اساسي زده کړو استازي ابراهیم جویل محمد ویل د بیزه شوو ماشومانو تقریبا نیمایی د لومړی خونځي وزده کوونکي دي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سومالیا چې په ختیځ افریقا کې واقع هیواد د قومي سیالۍ وچکالۍ او په نتیجه کې قاطع ځپلې او توندلاري افراطي ډلې حملو په سر راخستې وه. د 2012 کال د سیاسي انتقال د بشپړ کېدو نه راپه دې خوا مهم ګامونه اوچت کړي دي. په داسې یو هیواد کې چې وخت ګډوډۍ او تاوتریخوالي سره سر لګاوه په امنیت او اقتصادي وده کې د ښه کېدو هیلې څرګندې شوې دي. امریکا په دغې ټولې پروسې کې د سومالی د خلکو په څنګ کې ولاړه وه په امنیت او حکومتدارۍ او د بشري مرستو په رسولو کې ورسره مرسته کوي چې د ډیموکراتیکو موسسو په قوي کولو کې کومک وکړي او په خپل ثبات کې ښه والی راولي. د دې لپاره چې د سومالیا پرمختګ په رسمیت پیژندل شوی وي او د سومالی سره زموږ د هیواد د نږدې روابطو په نظر کې نیولو سره جمهور رئیس بارک اوباما په سومالیا کې د امریکا د سفیر په حیث پخوانی ډیپلوماته کاترین دانانی انتخاب کړی ده. امریکا د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د سومالی فدرالي حکومت نه په رسمیت وپیژند او د هغه وخت نه را په دیخوا د امریکا سومالی د دو اړخیزو روابطو په عادي کېدو کې مهم اقدام دی. په 1991 کال کې چې د هغه وخت حکومت بي ثباته شوی وو زموږ سفارت په سومالیا کې تړل شوی وو او امریکا د سومالی د چارو په باره کې ډیپلوماسۍ له نیروبینا پر مخ بیوله. په تیرو 15 کالو کې امریکایانو سومالی ته پر لپسې سفرونه پیل کړل چې رسمي کارونه پر مخ بوزي کله چې امنیتي شرایط اجازه ورکړي. نو په نظر کې ده چې په مقدشو کې به سفارت په کار نه پیل وکړي. په داسې حال کې چې سومالی په تیرو 2 کالو کې پوره پرمختګ کړی دی خو بیا هم ډېرې ستونزې او ګواښونه په مخ کې لري. د الشباب تروریستي ډله چې د القاعدې سره ارتباط لري کمزورې شوې ده مګر ماتې نه ده خوړلې. حکومتي خدمات مساوي نه دي او په لسګونو زره سومالیایان د تاوتریخوالي له کابله له خپل کورو کلي نه بستل شوي دي. د دې لپاره چې پرمختګ ته دوام ورکړل شوی وي د سومالیایانو لپاره به مهم مهم امتحان داوی چې له امریکا او بین المللي انډیوالانو زیاته مرسته لاسته رانوړي، مګر دا د دې د مشرانو پورې اړه لري چې خپله وفاداري او اختلافات تر شا پرېږدي او د دې وعده ورکړي چې د عامې ښېګڼې لپاره به په ګډه کار وکړي. ترانو اوریدونکو د امریکا غږ سره مقاله مو اوریدله. د خبرونه په دې ځای پاتې ورسېدله. د ریښ خبرونه ته بلنه درکوي چې تر شپې وروسته به خبره شي. خدای په امان.